سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه روغتیا د ژوند اشتملي پروګرام ته ځانګړې شوې چې ملالې بشیر پکې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلې خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سلنګ لویه لار نن سهار بېرته پرانیستل شوه. دغه وزارت ویاند محمد اشرف اقشناس په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د توپان له درېدو سره دا لویه لار بېرته پرانیستل شوې او موټرې کولی شي پر دغې لار تګ راتګ وکړي. دا لار د درنې واورې له امله تېر ماښام تړل شوې وه. یوه زلزله چې شدت یې د رختر په کچه 4.5 درجې و نن مازدیګر د افغانستان بدخشان ولایت او ګاونډي تاجکستان کې احساس شوې ده. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د شکشم ولسوالۍ په نژدې کې د ځمکې لاندې 120 کیلومتره او تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. رومانیا او بلغاریا نن له یک شنبې څخه په شنګن ویزې کې شامل شول. هغه هیوادونه چې په شنګن کې شامل دي اتباع یا هغه کسان چې د یو غړي هیواد ویزه ولري ټول هیوادونه د سفر کولی شي. خو رومانیا او بلغاریا ته په اوسني پړاو کې یوازې د هوا او بور له لارې د شنګن ویزې لرونکي سفر کولی شي. سره له دې چې د ځمکې له لارې رومانیا او بلغاریا ته د شنګن په حوزه کې سفر شامل نه دی، خو دغه هیوادونو لپاره یو بریا ده چې له 10 کلونو خبر وروسته یې دغه غړیتوب ترلاسه کړی دی. او د هندستان غوره لیکای پی ایل سیالۍ په 12 لوبکې د ګجرات لوبډلې د وکټو په توپیر سنراز حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ شه د احمدآباد په ښار کې ترسره شوه. حیدرآباد د پچ په ګټلو سره توپهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو پر سوزیدو 122 منډې وکړې. په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات لپاره راشد خان او رحمت او عظمت الله مرزي یو وکټه واخیسته. د نوبړی ځل وچ آی پی ایل په لوبه کې درې افغان لوبغاړي د یوې لوبډلې په ګټه سیالۍ کوله.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی ته شرغلاست. زمل علي بشریما د دې خبرونه تخنیکی چاري زما همکاران را سره پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې رواني ناراحتي یا استراب، رواني فشار څه دی او څه لاملونه دي چې رواني فشار و خلک ورسره مخامخ کیږي او د دې د مخنیوي لپاره څه کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د رواني ستونزو په اړه پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. دغه سازمان د افغانستان څانګې وړاندېونه کړې چې شاوخوا 50% افغانان رواني ناارامۍ ګالي. نن روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمه د عقلي او عصبي ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد ډاکټر برات اميري را سره پر دې موضوع باندې خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهی او له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پر دې شمېره باندې موږ ته زنګ ووهلای شئ 00420221120501 او 00420221140 و په بخښنه سره یو ځل بیا تکراروم. دوهمه شمېره 00420221240601. پر دغه شمېره تاسو زموږ سره تماس ونیسئ، موږ بیرته زنګ درپسې وهو او تاسو په بدې خپرونه کې راسره ګډون وکړئ. اوس هم زما همکاران راته وایي چې ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه دغه وي چې تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې څه ډولونه یې دي او ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې خلک ورسره مخامخ دي هغه تر ډېره پوری کوم قسمونه دي؟
سلامونه او نیکی هیلی ملالی خورتاست او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي تر دې دمه به جوړ یست. ملالی خور، اطمینان را کړئ زما غږ درځي؟
بله، و موږ تاسو ژغ اورو، مهرباني وکړئ.
ملالی خور، تاسو یوې ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه. هغه دا چې په ټوله کې رواني ستونزې څه دي یا رواني روغتیا څه ته ویل کېږي، څو ډولونه لري، کومې نښې نښانې دي، څنګه پوه شو چې یو څوک رواني ستونزې لري یا په رواني ستونزو اخته ده؟ نو رواني ستونزې په تدریجي ډول یا آنی ډول د انسانانو په شناخت کې، د هغه د احساساتو په نظم یا تنظیم کې، د ده په برخورد او علایقو کې د تغیراتو رامنځته کېدلو ته موږ رواني ستونزه وایو، یا دې ته رواني ستونزه ویل کېږي. په ټوله کې رواني روغتیا هغه د ژوند یو هغه ټولنیز حالت دی چې په هغه کې یو څوک د ټولنې لپاره مثبت ثابت شي، او دا چې له ټولنو سره یا خلکو سره په ښه توګه جوړښت ولري، او د ستونزو د حل لپاره مطلوبې لارې چارې وټاکلی شي، دې ته موږ رواني روغتیا وایو. په افغانستان کې ډولونه مختلف دي، بعضی ډیر شدید شکلونه لري، بعضی په عادي ډول باندې په سراپا شکل ډاکټرانو ته مراجعه کوي. په ډیره کې ژور خپګان او استراب هغه عام ډولونه دي چې موږ ورسره په روزمره کلینیکی حالاتو کې یا موږ ورسره په روزمره له مریضانو سره سروکار لرو.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې تاسو څخه نور هم د ژور خپګان او استراب په اړه باندې وروسته پوښتنې وکړم. په لومړي سر کې که تاسو زموږ اورېدونکو ته دا خبره جلا ورته وشوي چې سایکالوجي او سایکیاتري څه فرق سره لري، یعنی ارواپوهنه او د رواني درملنې برخه، دا دوه څنګه سره جلا دي، او خلک چې کله دوی مراجعه کوي ډاکټر ته، دوی ته ولې باید دغه معلومات وي چې دوی کوم
ډیره ښه ملالې خو ډیرې جالبې پوښتنې ته مو اشاره وکړه. او بل دا چې دا یوه تخصصي موضوع ده، هغه دا چې سایکیټری یا رواني ډاکټر یا سایکیټریسټ موږ هغه چاته وایو چې هغه طب پوهنځی لوستی وي، له طب پوهنځی وروسته یې په رواني امراضو کې تخصص کړی وي. یعنی دا چې هغه حق لري چې د یو چا، یعنی هغه مریض چې په رواني ستونزو اخته وي، هغه ته نسخه ورکړي، هغه ته دوا ورکړي. اما سایکولوژي یا روانشناسي د هغه بخش دی چې هغه کسان دي چې هغه طب نه دی لوستي، هغه اختصاصي په روانشناسي بخش کې تحصیلات کړي دي، چې دوی یوازې او یوازې روان درمانی یا سایکوتراپی یا سی بی ټی یا کوګنیشن بیهیورل تراپی چې په دې باس په ودو کې به خبري وکړو، دوی یوازې او یوازې دا حق لري چې فقط مریض ته مشوره ورکړي، یعنی رواني مشوره ورته ورکړي. د دوا ورکولو کار دی هغوی نه دی، او هغوی نقصه مریض ته نشي ورکولی.
شه مننه ډاکټر صاحب، تاسو په نظر باندې سایکالوجي څومره مهمه ده په افغانستان کې؟ زموږ خلک په ډېرې موارد کې داس فکر کوي چې کله دوی له استراب یا ژور خپګان سره مخامخ سي، یا هم داسې فشارونه ور باندې رواني زیات سي، دوی فکر کوي چې دستي باید لاړ سي ډاکټر ته چې هغه ورته نسخه نوښته کې یا ورته وي دوا ورته ورکړي. تاسو په نظر باندې د خبرو لاري دا ډول رواني ستونزې حل کول څومره مهمه ده، چې خلک باید دغه لاسرسی هم دا ډول ډاکټرانو ته ولري چې هغوی ورسره سایکولوژیکل کونسلنګ یا خبرې ورسره وکړي او د دوی ستونزې حل شي؟
بالکل، ټولې رواني ستونزې د ډاکټر یا د دوا مربوط نه وي. ټولې رواني ستونزې په دوا باندې نه تداوي کیږي. ما مخکې ویلې د انسان په وجود کې داخلي رواني یا هغه رواني روغتیا یو مدیریت دی باید ولري، که هغه مدیریت چې دی د ستونزو په وړاندې، د ناخوالو په وړاندې، د هغو حالاتو په وړاندې چې د ده په ژوند کې ننګونې وي، د ده په ژوند کې، د ده په روزمره چارو کې مداخله کوي، د هغو مدیریت کدی ونه شي کړای، نو مجبوره ده چې دی یو روانشناس ته مراجعه وکړي، هغه ورته نورې لارې چارې وښيي. مثال درته وایم، یو ځوان دی، د یوې ستونزې سره مخ شوی دی، او دا ستونزه دی، دې ته هڅوي چې راځه ته خودکشي وکړه، نور ژوند ختم شو، نور د ژوند امید هم دغه. اما روانشناس دې ته یو بل لار ښیي، د ژوند یو بل طریقه ورته ښیي چې نه، ته په دغه طریقه په دې لار باندې. یعنی رواني مشوره ډیر اغیزمن دی، ډیر د رواني حالاتو کې ډیر مهمې اغیزې لري. مخکې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه کیږي، زما نظر دا دی چې روانشناس سره ولیدل شي. روانشناس که چیرته مسلکي وي، هغوی په خپله ورته توصیه کوي چې ستاسو مشکل په دوا پورې اړه لري، یعنی تاسو باید دوا واخلي. او هو، بعضی رواني ستونزې دي چې هغه په مشاوره باندې نه کیږي. لکه د مثال په ډول، یو څوک اختلال د افکارو لري، نو چې یو سړی اختلال د افکارو ولري، هغه نو مشوره هم نشي اخیستلی، هغه په مشوره باندې عمل نشي کولی، یا هغه هغه لارې چارې چې روانشناسي ورته پیشنهاد کوي هغه سرته نشي رسولی. دا نو په مجبورن بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي او دوی ته باید دوا توصیه شي.
مننه ډاکټر صاحب، زموږ سره پاتې سئ. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمني روانه ده. دا خپرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو. د دوی پوښتنه به بیا ډاکټر صاحب ته کښېږدو. دوه مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، د کندهار ولایت صاد وحی محمد خبر وکړم.
وعلیکم السلام محمدی صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووه. تاسو زموږ د ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه خو لرو، بخښه ډېره غواړم. ستاسو معلوماتم سلامونه وایم چې زما غږ اورئ. روزه باغ ما ته خو موږ روزماتونه کړي دي، چای کود اچیم دي. ګور د مسلمانان زما غږ اورئ، سلامونه ورته وایم. ښه روزه، الله پاک څه بس غواړو د ټول مسلمانانو لپاره. چې ګور د غنولو دا په کوم مرضی په باره کې ده
محمد صاحب؟ نن پر دې اړه خبرې کوو چې رواني ناروغي څه لاملونه لري او څنګه یې مخه نیول کېدلی شي.
مننه، مننه والا لیجان. روحي مرض، روحاني مرض خو نه دغه ده. اگر د افغانستان خلک دي څنګه معنا دي، سل په سل کې نه دي پخته په دې مرضي. نقطه څه په خپله درمانوي د ډاکټر تاسو دا پوښتنه ده چې دغه مرضي اوستا خبره چې پر څه شي معلومېږي، عوامل یې څه شي، او څنګه معنا پریز لري، ساری د اصل کیږي، نه اصل کیږي، خو به څنګه یا ساده څنګه د افسن ځی کول. او دا خو غوانان چې د امر له دوغان صبر دي چې دا خارجان ولر وګر داري ولا ته تدایو سو د ستار ته پز در ستد. او غوانا خو به چې بس خو لا د وزن وو کې علاج سر سي علاج ما چې غوانان دا افسن ډاکټر ته کوم
ولادي ځان دا څنګه اصل. زه ستاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه کوم. ډېره مننه چې تاسو زنګ راووهه. اوس هم ګورم چې بل اوریدونکی را سره وي، بل اوریدونکی نسته. ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې هم پوسم. د محمدی صاحب د خبرو په دوام باندې چې په افغانستان کې ډېرې جګړې تیرې شوي دي او داسې وضعیت رامنځته شوی دی چې ښایي په هره دوهمه کورنۍ کې خلکو مرګ ژوبله لیدلې وي او تجربه کړې وي. د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسورډر یا وروسته هغه چې یوه پیښه وسي او خلک په رواني ضربه ویني، پر دغه موضوع باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي او څنګه خلک د دغه رقم فشار سره مخامخ کیږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
ملالۍ خور، د دې ورور د پوښتنې په جواب کې او ستاسو د خبرې په تایید، د رواني ستونزې اخیستونی نه دي. دا له یو شخص نه بل ته نه انتقالیږي او دا په غیر معمول شکل سره هم په یو چا کې نه پیدا کیږي. د دې لپاره موږ ریسک فاکتورونه لرو. دا ریسک فاکتورونه یې ډیری محیطي ریسک فاکتورونه دي، ډیری دا اجتماعي یا ټولنیز ریسک فاکتورونه دي. دا ریسک فاکتورونه ډیر کم یې بیولوژیکي دي چې هغه د انسان په وجود پورې اړه لري. نو افغانستان داسې یو هیواد دی چې په دې کې د رواني ستونزو لپاره ګڼ شمېر ریسک فاکتورز مختص لرو. هغه د خطر فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، جنگونه یو تر ټولو مهم ریسک فاکتور دی. بل اقتصادي ستونزې یا مالی مشکلات یا مالی ستونزې بل ریسک فاکتور دی. که تاسو فکر وکړئ، په افغانستان کې د WHO د راپور لمخې 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. دا 50% خلک هغه کسان دي چې اکثره یې ځوانه طبقه تشکیلوي، یعنی له 20 کلو څخه تر 45 کلنۍ پورې ټول هغه ځوانان دي چې په رواني ستونزو اخته دي. له 20 کال نه پورته دا یو داسې سیم دی چې په دې سیم کې ډېری مسولیتونه ځوانانو ته په دې هیواد کې متوجه دي. لومړی یې د تحصیل مسولیت دی چې هغه به په دې فکر وي مکتب خلاص شو پوهنتون څنګه سي. دوهم مسولیت یې د اقتصادي ستونزې دي، که زه پوهنتون ووایم نو زما کورنۍ مسایل به څنګه سي. دریم یې امنیتي وضعیت دی، آیا دغه هیواد یا د دې هیواد سیاسي حالت به څنګه سي. نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي، د همدې ریسک فاکتورو په اساس افغانستان کې روان دي.
خبر هم نیسم تاسو خپل خبر په یاد وساتئ. ریسک فاکتور یعنی زموږ د خلکو د پاره که تاسو وایئ چې یعنی د خطر لامل چې یعنی هغه کسان چې د دې خطر سره مخامخ کیږي لامل یې.
بله بله، هغه کسان چې یا هغه حالتونه چې د رواني ستونزو پر رامنځته کولو کې رول لري یا نقش پکې لري هغه حالتونه یې ما تاسو ته یو څه بیان کړه. دوهم د دې ورور ویل نښې نښانی به یې څه وي، موږ څنګه پوه شو چې زه په رواني ستونزو یا زموږ په کورنۍ کې څوک په رواني ستونزو اخته دی. نښې نښانی د دایمي خواشینۍ احساس لري، دا خلک دایما خواشینی وي، له یو معقول سبب پرته د ناخوښۍ احساس لري، مکرره بیخوبی لري. دا کسان د خلکو په وړاندې د دایمي کرکې او بیمینیتوب احساس وي، په دایمي ډول د اولادونو نف غمل یعنی له خپلو اولادونو څخه اکثر دوی په تنګ وي، غواړي ګوښه کینی، تل په غوسه او وروسته بیا پښمانه وي، بې ځایه دایمي ویره لري، کله کله له محیط څخه، کله کله له نورو کسانو څخه، کله کله د ژوند له حالاتو څخه یو ډول ویره ورته پیدا شوي. همیشه خپل ځان په حقه او نور کسان ناحقه ګڼل، یا د بې شمېره بدني دردونو او شکایتونو احساس چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي، دا هغه عمومي اعراض او علائم دي چې کومې په معاینه خانو کې موږ ته روزمره مریضان بیانوي. نو کدا نښې نښانی په چا کې لیدل کیږي یا له دغو نښو نښانو څخه یوه یې داسې نښې نښه وي چې هغه دی په تکلیفوي یا د ده په روزمره ژوند کې مداخله کوي، نو مهمه ده چې یو مشاوره واخلي او یا داسې له یو رواني متخصص سره وګوري.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمني روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې رواني ناراحتي، رواني ناروغي ولې پیښیږي او څنګه یې مخه نیول کېدلی سي. اوس هم عیار صاحب چې زموږ تخنیکي همکار دی، دی وایي چې یو اوریدونکی را سره دی. اول به اوریدونکی را واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او پوښتنه مو څه ده؟
عزیز صاحب، توخی هم د زابل ولایت په سازیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو یو ستاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب سلامونه او نیکې هیلې احترامات کوم.
توخی صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. د خپرونې پر موضوع باندې کومه پوښتنه لرئ؟
بله، محترم ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې د دماغي او عصبي ناروغۍ او د رواني ناروغۍ ترمنځ څه فرق شته؟ البته د مریضي دا اوس تاسو ذکر کړی ده، رواني مریضي آیا دا پر نسل باندې ځي، یعنی وراثتي یا ارثي ده نه ده؟ او مرزاده هم یو انسان په دې مرض اخته کیږي؟
ډېره مننه توخی صاحب چې تاسو دا پوښتنه وکړه. ستاسو پوښتنه مې واخیسته او د ډاکټر صاحب مخې ته به ږدم. یو بل اورېدونکی هم را سره دی، ول به دوی را واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم اخلی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او د موضوع په اړه باندې پوښتنه کوئ.
ډاکټر صاحب، داسې یو تکلیف له روس اوس دا ذهن ډېر کمزور دی. داسې مقصد یو دوکانور کول کوم، بېرته سملاسي بیا هېرېږي. دغه نور مې دغه خلک ډېر سره پتنګ وي، داسې وخت نه وخت نو ذاتې.
ښه، مننه. موږ به ستاسې پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو. اوریدونکو، د دغه زموږ دا اوریدونکي ژغ هم قاته سو په اخره کې خو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي، عیار صاحب وایي چې بل څوک نشته تر هغه وخته پورې چې نور اوریدونکي زنګ راوهي زه به د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړم. ډاکټر صاحب، برات امیری زموږ میلمه دی په دې خپرونه کې. ډاکټر صاحب امیری، که دغه پوښتنې ته تاسو اول جواب ورکړئ چې زموږ اوریدونکي توخی صاحب وویل چې د رواني او د دماغي ناروغۍ ترمنځ فرق، که څه هم تاسو مخکې دغه تشریح کوي، ورته د پوښتنه وکړه چې آیا دا جینیټیکي کېدلی سي چې د یوه نسل څخه بل ته انتقال سي؟
ملالی خور، دغه ورور چې پوښتنه کوم وکړه، رواني او عصبي ناروغۍ په خپل منځ کې څه تفاوت سره لري؟ ډیری د افغانستان وګړي رښتیا هم د دې دوو ناروغیو ترمنځ توپیر نشي کولای. رواني ستونزې هغه ستونزې دي چې په هغه کې د انسان روانن، یعنی په رواني شکل سره انسان ته اراض ولایم پیدا کیږي، یعنی د ده په وجود کې کوم نسجي امراض نه وي، یعنی د ده مازغه یا د ده د وجود محیطي عصبي سیستم کومه ستونزه نه لري، اما د ده رواني حالت پکې خراب وي. عصبي ناروغۍ هغه ناروغۍ دي چې په هغه کې زموږ ستاسو د وجود مرکزي عصبي سیستم او یا محیطي عصبي سیستم، لکه زموږ ستاسو د وجود ټول غړي یو عصبي سیستم لري، عصبي فایبرونه دي زموږ په وجود کې، عصبي ریښې دي. که دا په کومه ناروغۍ باندې مبتلا کیږي هغه ته موږ عصبي ستونزه وایو. رواني ستونزه له عصبي ستونزو سره ډیری تفاوت لري، ډېر جدا بخشونه دي چې هغه یې جدا تخصصي بخش ته، دا یې جدا تخصصي. د مثال په ډول یو څوک سکته کوي مغزي، دا مغزي سکتې یا د مغزي سکتې د عصبي سیستم مربوطه ناروغۍ دي، اما رواني ستونزې په دې کې هیڅ رول نه لري. هو، عصبي ناروغي ممکن د رواني اعراضو سبب سي، اما هیڅ وخت یو له بل سره یعنی هغه یو شی نه دي. دوهمه پوښتنه د دې ورور سي، آیا رواني ستونزې مورزاده یا جینیټیکلی انتقالي دي؟ کنه، ډیره مهمه موضوع ده دلته. کچیرته یو مور په هغه وخت کې چې د دې ماشوم د دې په رحم کې وي، یعنی دا حمل ولري، او له رواني اړخه دا صدمه ویني، لکه ملالی خورتاس چې مخکې ورته اشاره وکړه، دا په پی ټی ایس ټی باندې یا پوسټ ټروماټک سټرس ډیسارډر سره یا داسې کومه حادثه د دې په ژوند کې رامنځته کیږي، هو دا بالکل د دې په راتلونکي اولاد باندې تاثیر لري. دوهم، بعضی رواني ستونزې دي لکه جنون شو، مانیا، یا هغه د لیونتوب عمیقې ناروغۍ لکه موږ چې ورته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا وایو، یا دوه قطبي رواني ستونزې دي چې انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به بیا موږ پرې خبرې وکړو. کتابونه وایي چې هو، دا جینیټیکلي هم انتقالیږي. هغه ناروغان چې شفخانو ته مراجعه کړې ده، د دوی په پلرونو نیکونو یا د دوی په مور یا د نیا له طرفه هم په دوی کې نښې نښانې پیدا شوي دي.
مننه ډاکټر صاحب. د زموږ د دوهم اوریدونکي پوښتنه هم زه تاسو ته ایږدم. ده وویل چې دته د هیرې د یعنی د هیرېدو ناجوړي ورلوېدلې ده، او دی چې دی خلق تنګي هم لري. تاسو دغه اوریدونکي ته څه ویل غواړي؟
د ملالی خور نوم یې زما خیر شو، او بل مال دنه یو پښتنه دا درلوده چې دی څو کلن دی، د ده عمر څو کاله دی؟ که چیرته د ده عمر لوړ وي، نو په لوړ عمر کې کله کله د شارټ ټایم یا هغه زودرسه میموري چې موږ ورته لنډ مهاله میموري وایو، دا یو څه پکې متاثره کیږي. هغه د ژوند د عمر مربوط خبره ده، یعنی کله چې عمر لوړیږي. دوهم، زه چې تر ډیره فکر کوم دغه ورور د تمرکز مشکلات لري. ګوري، موږ یو توجه لرو، یو تمرکز لرو. توجه د توجه ادامې ته موږ تمرکز وایو. نو که چیرته دی تمرکز ونه لري، بیا هم د هیره لري. لکه د مثال په ډول دی وایي، زه چې دکان ور قلف کړم، نو بیا مې له یاده وتی چې آیا دا مې قلف که کنه. نو ده ته سپارښتنه دا ده چې دی دغه خپل تمرکز یو څه را ټول کړي، خپل ژوند د ژوند حالاتو ته انشاءالله حافظه یې ښه کیږي ورسره. او بل دا دی چې که چیرته بیا هم په دې ونه توانېده، نو یو څه د میموري لپاره دواګانې شته. یو نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي، هغه بغیر له کوم عوارضو جانبي څخه موږ توصیه کوو، انشاءالله کوم عوارضو جانبي بیا هم نلری هغه ورته توصیه شي وښه کېږي، ډېر د تشویش وړ نه.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه تاسو چې د تمرکز د کموالي خبره وکړه، په دې برخه کې که تاسو د ای ډي ډي په اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې اټنشن ډیفیسټ څه شي ته وایي او دغه بیا څنګه ناروغي ده چې یو څوک یې لري؟
اټنشن ډیفیسټ یا دا پدې کې د انسان یا اټنشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډیسارډر موږ ورته وایو ای ډی ایچ ډی ورته وایو، چې پدې کې د انسان تمرکز او توجه مختلفي او پدې کې د انسان ته پر روزمره ژوند کې تمبلی پیدا کیږي یا د تمبلی احساس کوي. د دې باوجود دي چې پوېږي چې زما د ژوند کارونه خورا مهم دي، لکه د مثال په ډول دی به یو په پانتون کې آزموینه لري او دغه آزموینه به د تډیره مهمه وي، مګر بیا هم تمبلی کوي هغه ته نه ځي، یا دا چې په ژوند کې به یو بل ډیر مهم کار وي هغه ته دی نه ځي، یعنی په ژوند کې ورته تمبلی پیدا شوی وي، چې دا یو جدا بخش د رواني ستونزو ده چې په د دوا په شکل او په عمده شکل چې مریض ته مشاوره کوو او مریض د سایکوتراپیست ته معرفي کوو، په دواړو حالاتو کې مریض ته تداوی پیشنهاد کیږي.
او ډاکټر صاحب، دغه د ای ډی ایچ ډی او ای ډی ډی دواړه چې تاسو اوس موږ ته تشریح کړل، دغه په کوچنیوالي کې خلکو ته ورلویږي که په لویوالي کې هم ورلیدای شي؟
د دې هغه د رامنځته کېدلو سن یا عمر چې کوم دی تقریبا له شل کلنۍ نه پورته پیدا کېږي تر څو څلوېښت کلنۍ پورې. اکثر رواني ستونزې د عمر په تېرېدو سره له منځه ځي. ځینې داسې وړې رواني ستونزې دي چې په هغه کې د عمر په تېرېدو سره وخامت رامنځته کېږي، لکه موږ ډپریشن ښودلی چې ډپریشن که چېرته پاتې کېږي او عمر لوړېږي نو په لوړ عمر کې یې وخامتونه ډېر دي. اما ای ډی ایچ ډی له نیکه مرغه د عمر په لوړېدو سره له منځه ځي، ځکه چې یو خو مسؤلیتونه کمیږي چې عمر لوړېږي، ډېر مسؤلیت نه وي، او بل هغه مریضي پکې په خپل هغه نښې نښانې یو څه پکې راکمیږي.
ښه، یعنی کېدای شي چې هغه خلک چې د دغه ناروغي سره مخامخ وي چې دوی توجه نسي کولی، تمرکز یې خراب وي او یا هم لټي ورلوېدلی وي، کېدای شي چې د وروسته وروسته د عمر په تېرېدو سره دوی ورغېږي. یعنی ښه امید ستا په دغه برخه کې. اوس به هم ډاکټر صاحب تاسو موږ سره پاتې سئ، زه غواړم چې یو څو اورېدونکي هم راواخلو. اوس یو اورېدونکی لرو، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
زه افغانیار یم د هلمند ولایت نه. سلامونه ډاکټر صاحب، ټول اورېدونکو ته وایم.
افغانیار صاحب، مننه چې تاسو زنګ راغوه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې موضوع د رواني ناروغۍ لپاره مختصه وي، د تاسو کومه پوښتنه لري په دې برخه کې؟
مننه، د پوښتنه مې دغه ده چې دغه ناروغي موږ یو ناروغ څنګه پیژندلی شو؟ بیا که یې وپیژندو داغه د نمرنی درملین د لپاره موږ کم ګامونه په اول ور کې په واخلې چې داغه د لپاره یو صحیح استفاده څنګه وسی؟
ډیر مننه افغانیار صاحب، موږ پښتنه واخیسته. اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکو وي، اوریدونکو چې تر هغه وخت پورې موږ ته زنګ راوهي. ډاکټر صاحب، مې ریستاست خبره د دغه اوریدونکو د پښتني جواب وغواړو. مهرباني.
دغه ورور چې کومې موضوع ته اشاره وکړه، زموږ ستاسو نننۍ بحث هم اصلي په همدغه محور باندې راڅرخي چې موږ څنګه پوه شو یو څوک رواني مشکل لري او له ده سره څه کول پکار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل بی پی ایچ ایس پروګرام کې همدا شی په نظر کې نیولی و چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې همدغه اوس په اولیه روغتیایي مرستو یا پی سی چې موږ ورته وایو پرایمری هیلت کیر کې د رواني مشاورو پروګرام شامل شوی دی. دوهمه، زما عامو خلکو ته د رواني لحاظ نه سپارښتنه دا ده چې کوشش وکړي چې کورنۍ اړیکې مو ډېرې ښې وي، له اولادونو سره، له ورونو سره، له خویندو سره. که چېرته یو څوک ویني چې له څو ورځو را په دېخوا یا له څو میاشتو را په دېخوا ګوښهګیر ده، یعنی له مجلس نه لرې کیږي، ځان ته کینی، یا دا دی چې په د ژړا په حالت کې وینه، یا دا ده چې د ناامیندۍ خبرې کوي، او یا دا چې مریض منفي افکار پیدا کړي دي، منفي خبرې کوي، یا برنه هک غوسه کیږي، یا په ماشومانو کې جنگونه کوي له خپلو همزولو سره،
نو که دغه سینه نشانی په دوی کې تاسو وینئ یا دا چې همیشه ځان حق بګنی او باس کوي تاسو په نه حق بګنی لدوی نه هغه د اصلي مشکل پښتنه وکړي د دې په ژوند کې په کوم ځای کې د تاسو نه زړه دا ورته خبرت پښتنه وسی او دوه هم لدو سره کومک وکړي لدا سره د ملګری په شکل برخورد باید وکړي کستاسو اولاد وي تاسو سره د ملګری په شکل یا کستاسو ورور خور وي له هغه سره ډیر نږدې شي ډیر ورته نږدې شي تاسو په کلی کور کې وګورئ د د چا خبرې په دغه غیزه لري له چا سره اړیکې کی دي له هغه څخه کومک واخلې له د سره د مشوره وکړي کچیر تر روانشناسته دغه نه لري لاسرسي نه لري او یا کوم روانشناس یا د عقلي عصبي متخصص ډاکټر لري په شاوخوا کې حتمن ورته مراجعه وکړي ځکه همدغه رواني حالتونه دي چې ورو 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 د مزمن کېدو په طرف باندې ځي او ورو ډیری بیولوژیکی یا ډیری فزیکی ستونزې رامنځته کوي د مثال په ډول باندې رواني ستونزې کچیرته له تداوی څخه بغیر پاتې کیږي نو دا په آینده کې د زړه د ناروغیو سبب کیږي یو څېړنه ښیي چې هغه ځوانان چې په رواني ستونزو اخته دي په نږدې کې دوی په مغزي سکتو او د قلبي سکتو باندې د مواجه کی نو دي شانو ته موبایل جدي فکر وي او له دې سره باید کومک وکړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب اوس هم یو بل اوریدونکو دی اول باوریدونکو راوخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بلې ملالو د شرخو سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته تاسو هم شنه اوریدونکو ته تلنده هلمند ولایت څخه
وعلیکم سلام اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه موضوع پر رواني ناروغي روانه ده تاسو په دې اړه باندې کوم پښتنه لری زموږ د ډاکټر صاحب څخه
بلې مننه خو کې پښتنه دین لرم دا ډاکټر صاحب ته درانه سلامونه وایم خو پښتنه می دا د ملالي بشیر خور دلته زموږ یو گاونډي دی نو بدبختانه دا شی ته په حساب کې نه دي سره برابر دا خپل بچان چې د خورګانې په کور کې بيخي تا درې خوالې کې مثال خبره دا کوښلک واره واره ماشومان دي نو دا شی یو څلو کله کوښنا کنجلی دا کوښنا کلورې دا نو بیچاره بدره کوي وهله په ماشومان باندې خو دا غي جلی الله دا شی دی ملالي بشیر خور ډاکټر صاحب زما دا پښتنه ده چې پس مثال دا خبره هغه بیچاره چې دا سیمه از ځغ باندې وکړه هغه چې د خوشحالي ځغ باندې وکړه دا بیچاره چې د بشیر ور خطا شي د زړه درزای چې سان دا خبره بیریږي بیچاره نو وا مو طرف سره دی د نارو مثال د خبرې د رواني ناروغي د شاته دي کوم مثال د خبرې د ماشوم چې د بیرېدل ده او بل د شری د رواني ناروغي مثال د خبرې پس دا ماشوم چې پر مثال د خبرې خدای دې کوي چې چیرې په رواني ناروغي اخته دي دلته مثال په افغانستان کې په افغانستان کې درملنه ممکنه ده مثال د خبرې چې دا غږ اوس خورګان چې دا غږ د ناز او ځغ باندې وکړي مثال د خبرې دا غږ یو بل څوک ناري کې د ماشوم ورخطا شي بدن ریږدي د بیچاره احساسات څه د خپل مثال بدن ریږدي خو راکې دی د اندازې ورخطا کیږي چې دا غږ د رواني ناروغي څه د خورګان کې کوم بل مشکل لري
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو زنګ راو او حساس پښتنه می واخیسته ډاکټر صاحب ته به تاسو پښتنه کشیدو ډاکټر صاحب اميري تاسو د دغه اتل صاحب پښتنه ته جواب ورکوي مهرباني
ملالی خو بزه متاسفانه یا بدبختانه وایم چې په افغانستان کې یو شی چې موږ نه لرو هغه چای سایکیټری ده یا د ماشومانو رواني تخصصي بخش په افغانستان کې متاسفانه موږ هیڅ چایلد سایکیټریست نه لرو یعنی د ماشومانو رواني متخصص نه لرو او بل په افغانستان کې کله چې موږ تاریخ چلو مریضانو نه اخلو نو ډیری ستونزې دوی ته له ماشومتوب پیدا شوی مثلا په ماشومتوب کې د والدینو له لاسه ورکول په ماشومتوب کې د یو جنگ صحنه مشاهده کېدل یا د هغه لیدل په ماشومتوب کې ډیر شدید رواني ضربې خوړل په ماشومتوب کې جنسي آزار او اذیت په ماشومتوب کې هغه قومي نژادي آزار او اذیت ټول د همدغه لامل کېږي چې ورو ورو په دغه ماشومانو کې ژور خپګان او بل اخره د ماشومان د ځان خوګونی او د خودکشي کوششونه کوي نو دغه ورور ته زما سپارښتنه ده د ماشوم یو ډیره شدید رواني ضربه لیدلې ده چې موږ ورته هغه تاسو چې ملالي خورمخ کې اشاره ورته وکړه د پی ټی اس ډی ده د ته یو فوبیا پیدا شوی ده د ته یو سوشل فوبیا
یو سوشل فوبیا یا هغه اجتماعي ډار او ویره ورته پیدا شوی ده. هر څومره عاجل چې کیږي د یو رواني ډاکټر سره مشوره وکړي او دې ته دوا ورکول پکار دي. ماشومانو کې مشاوري متاسفانه په افغانستان کې ډیره نتیجه نه ورکي، ځکه چې ما مخکې ویل دغه یو مشکل موږ په افغانستان کې لرو چې چایلډ سایکیټري نشته. نو هر څومره زر چې کیږي د دې ماشوم د یو ډاکټر ته مراجعه وکړي.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده. بله، که تاسو ته زموږ غږ درځي خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
مننه، خپل نوم غږ درځي تاسو ته؟
بله، و تاسو غږ موږ اورو.
مننه، عبدالرزاق کرمانی هم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ نه. سلام ډاکټر صاحب، ټول اوریدونکو په دې لښتر جوړ دی.
ارمانی صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونې د موضوع په اړه باندې کومه پوښتنه تاسو د ډاکټر صاحب څخه لرئ؟
بله، و پوښتنه مې دغه ده، کوم کس په دغه ناروغي باندې راخته وي، دغه جوانین ناروغي باندې، مثال د څه کول پکار دي چې ځان دغه ناروغي څخه خلاص وژغوري؟ مثال داسې ډېر کسانان به وي، دغه کس په دغه سفلاګ په دغه باندې وژغورل کېږم، نو څه عمل د څه کول پکار دي دغه ناروغ ته؟
ښه، مننه. ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ډاکټر صاحب، مخکې در دې چې نور اوریدونکي راواخلو، د دغه اوریدونکي ارمانی صاحب پوښتنه به هم ستاسو څخه جواب یې واورو. او زه غواړم چې پر دغه موضوع باندې یو څه تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسې د سوشل فوبیا یا د ټولنیزې بیرې په ټولنیز وضعیت کې د بیرې خبره وکړه. د دغه او د سوشل انزایټي ترمنځ څه فرق دی چې په ټولنیز اضطراب باندې کېدای شي یاد کو؟ ډیری وختونه دغه سی کېدای شي چې خلک نه غواړي د ډیرو خلکو سره کښینی ولاړ سي، د ډیرو خلکو سره، یا حتی دغه نور سره غواړي چې ستړی مسي ورسره وکړي، خپل لاره چپوي او ځان ګوښه کوي. دغه استاس په نظر باندې سوشل فوبیا کې راځي که په سوشل انزایټي کې راځي چې د ټولنیز استراب یا د ټولنیز ترهه ده؟
ملالی خور، دغه کسان چې په سوشل فوبیا باندې اختوي، د دوی په ټولنه کې ټول فعالیتونه کمیږي. لکه دا ماشومان ډیر بې جرأته وي، یا دا لویان ډیر بې جرأته وي، دا د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای، او مثلا د سنف په مخ کې درس نشي تشریح کولای، مثلا هغه څه چې زده وي خپل اظهار نشي کولای دی هغه ویل، یا دا چې په خپل کور کې هغه کومې عادي غوښتنې چې دی هغه نشي کولای. نو دی په دې نظر وي چې که زه دا خبره کوم نو شاید بیا تهدید شم، شاید ماته یو څه وویل سي، شاید زما منفي جواب زه ترلاسه کړم. نو دا سوشل فوبیا وي. سوشل انزایټي او سوشل فوبیا اعراض ډیر سره ورته دي په خپل منځ کې، اما انزایټي یو تفاوت دا لري چې هغه روحن روانن نه غواړي، هغه نه غواړي چې په ټولنه کې ظاهر شي، نه غواړي چې له خپل روزمره فعالیتونه په ټولنه کې ښکاره کړي، کوشش کوي چې هر څه له ځان سره پنهان وساتي، یعنی لاغه ټولنیزو فعالیتو څخه معنی کوي، کوشش کوي چې ډیر په ټولنه کې حاضر نشي. اراز ډیر کم تفاوت سره لري، خو د مریض سابقه تاریخچه پکې اخیستل مهم دي.
مننه ډاکټر صاحب. او د زموږ د اوریدونکو چې پښتنه وکړه، دغه اخیری پښتنه که تاسو هغه ته هم یو څه وایست.
پښتنه ما صحیح و نه خسته ملالې خور، دی ویل وی ته څوک پر رواني ستونزو اخته یې باید څه وکړي؟
بله، د ویل چې که څوک په خپل په ځان باندې پوه سي چې زه دغه رواني تکلیف لرم، څنګه د ځان سره مرسته کولای سي؟
ډیره خبره کړی ده. دا تر ټولو ښه خبره، او په د سایکیټري له نظره او د سایکولوژي له نظره تر ټولو مهم باس هم همدغه دی چې دی د خپل ځان کې دا وړتیا پیدا کړي چې دی خپل رواني حالت مدیریت کړي. د مثال په ډول، هر هغه حالت چې د ته د خوښي سبب کیږي همغه دی زیات کړي. مثلا یو څوک دی وایي زه د قران عظیم شان د تلاوت نه ورسته یو څه د خوښي احساس کوم، همدا دی زیات کړي. یو څوک وایي زه جمعه ته تللو نه ورسته یا په جمع باندې لمونځ کولو نه ورسته د خوښي احساس کوم، دا دی یو څه زیات کړي. یا یو چاته، یو غریب بې وزله ته د خیرات په ورکولو، لا یا له هغه سره د کومک په کولو سره یو څه د خوښي احساس ورته پیدا کیږي، همغه دی زیات کړي. دو هم خبر داده چه لآینده څخه دی ویر نه لري لسبا څخه چې سبا په موږ او تاسو څه حالات راځي د دې څخه دی نه یریږي کوشش دی وکړي چې یو ښه پلان ولري خپل رواني حالت ښه مدیریت کړي ښه مثبت افکار په ذهن کې ولري کدی په دې پوی هم وی چې زما 95% سبا ورځ زله ناکامی سره مخ یم خو دا 15% کامیابی چې دی په خپل ذهن کې لري دا 15% کفایت کوي مختص ته د همدغه 15% مثبت په طرف دی زیات فکر وکړي دوهم ژوند له ناکامیو سره مخ دی په ژوند کې ناکامی همیش وي خو ناکامی د چې انسان کامیابی ته رسوي ناکامی د چې انسان د کامیابی په مزه او د هغې په خوند باندې پوي هوي نو بس خپل رواني حالت مدیریت کی کچیر ته په دې کار نتوانیږي نو روانشناسته یا رواني ډاکټر ته مراجعه
مننه ډاکټر صاحب زه به تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده اوس هم اوریدونکو اخلو یو اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه ملالی چې تاسو ته اوریدونکو ته دا وخت ښه
وعلیکم سلام او مننه چې تاسو مرتضی زنګ را وهلی دی که تاسو غواړئ خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او که نه غواړئ تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ د ډاکټر صاحب څخه
نو سارمانم لپاره نه دا څه څه نه دا پوښتنه ده دلته ډیر ځوانان هم داسې دا وسله نه لري زغم نه لري بس یو کار دونی کار هم ورته ورختای بس او وسله او بایلی رواني بس د سی رواني ستونزو سره مخې په کور کې هم دا رقم بس دا رقم او بل چې کله دې ستونزې سره مخې بالا چې مالا هغه غړي او سلا ورته موبایل بالا وایي پیدا کار بالا نه کیږي
ش مننه ډیر ارمان صاحب ستاسو پښتنه به هم د ډاکټر صاحب څخه
وو
بلې
اول د دغه مو غوښتنه چې د غره کې توضیحات راکړي چې څه باید وشي څه ځمانه باید څه وکړي چې او سلا ونه بایلي او غم ولري
ش ډیر مننه ستاسو پښتنه کوم د ډاکټر صاحب څخه اوس هم ګورم چې کومبل اوریدونکو شه ایار صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل څوک نسته دی به نور اوریدونکو هم را اخلي وخت په وخت اوریدونکو یو ځل بیا هم وایم چې تاسو د ازادي رادیو څخه د روغتیا د ژوند شپتمنی خبرونه اوري دا خبرونه هم دراز د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري باندې باندې هم ویني موږ په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب برات اميري مل مکړه دی چې د عقلي او عصبي ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد دی ډاکټر صاحب تاسو په پښتنو ته ځوابونه وایي تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ د ټلیفون شمیره ده 00420221240601 پر دغه شمیره باندې تاسو له موږ سره تماس نیولای شئ موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو ډاکټر صاحب تاسو د ارمان صاحب پښتنه واورېدل د ویل چې نن سبا خلک چې په ځانګړې توګه ځوانان د یاد کړه چې ډیر به حوصله کیږي او خلک څنګه کولای شي چې خپل زغم زیات کړي
ملالی خور زه غواړم یو څه په دغه افغاني ټولنو خصوصا زموږ تاسو د پښتنو په دغه ورستیو تغیراتو باندې یو څه خبرې وکم هغه دا چې په افغانستان کې کوم چې موږ روزمره له ځوانانو څخه دغه د مخرشیت او د زر غوسه کېدلو یا زر جنگ ته د تمایل په اړه باندې پښتنې کوو نو لومړی پښتنه زموږ دا وي چې د دوی روزمره ژوند څنګه تیریږي یعنی هدف مې دا دی چې د ده هغه د ژوند طریقه او معمول څنګه ده یعنی د ده ژوند یا د لایف سټایل څنګه دی هغه دا چې مهمه خبره دا ده دی د شپې په 2 بجې ویده کیږي سهار په 2 بجې راویښیږي دی له سوشل میډیا څخه څومره استفاده کوي په سوشل میډیا کې کوم څه په کوم شکل استفاده کوي مثلا آیا د ټیک ټاک فیسبوک او مثال د خبرې نور سوشل میډیا سره څومره علاقه مند دي ډېر ځوانان د سی وی ملالی خور چې دوی ټول شپه په سوشل میډیا کې فعالیت لري یا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي او د شپې په اخره کې دوی ته خوب ورځي چې کله دوی وې د کیږي نو بیا هغه د سهار په لس یا په 9 بجې له خوبه راځيږي او د ورځې په اوږدو کې دته ورو ورو دغه د مخرشیت آراز پیدا کوي اغیزه یې دا ده چې معاصر خوب زمکستا سو د شپې په اوایلو کې وي چې دې ته موږ تر ټولو اغیزمن خوب وای ځکه زمخ په مغزو کې یو ماده ده په نوم د میلاټونین د دې مقدار په اول د شپې کې زیات افرازیږي یعنی په مغزو کې د دې مادې مقدار زیات وي سهار په ټیم کې چې کله شپه په تیریدو کېږي او سهار نږدې کېږي دوی په دې ټیم کې ویده کېږي هغه خوب یې هغسې اغیزمن خوب نه وي چې د ده مازغه دې پکې راحته شي او سهار د ورځې په اوږدو کې په مغزو کې د موږ یوه بله ماده ده په نوم د سیراتونین د دغه مقدار ټیټ وي چې دا ماده د خوشحالۍ اغیز لري که مقدار یې لوړ و نو موږ تاسو به خوشحاله یو که مقدار یې ټیټ وي نو موږ تاسو به خفه یو حوصله به نه لرو په ناکې خبرو به جنګ کوو په ناکې خبرو به غوسه کېږو نو زما دوی ته توصیه دا ده چې هر ځوان باید له شپږو څخه تر اتو ساعتو پورې باید خوب ولري نو دوی د دغه خوب د شپې په اوږدو کې وکړي یعنی د شپې لس نیمو یولسو بجو بعد د دوی خوب صحیح وي سهار تر پنځو بجو پورې یا هم هماغه زموږ ستاسو په افغانستان کې د لمانځه تر وخته چې د دوی اووه نیم یا اووه ساعته یا اته ساعته خوب پوره کېږي نو سبا د دوی د ورځې په اوږدو کې به دغه مخارشیت او دغه غوسه او دا شیان کم وي که چېرته دا شیان هم دی نه لري یعنی خوب یې هم منظم دی وختي ویده کېږي هم له سوشل میډیا څخه هم ډېره استفاده نه کوي او نور داسې څه هم استفاده نه کوي چې هغه د خوب خرابوي لکه د مثال په ډول په افغانستان کې ملالۍ خور یو څه چې باید ووایو هغه دا ده چې موږ تاسو له ډېرو شیانو سره نابلده یو په اړه یې ډېر معلومات نه لرو او حال دا چې داسې به هم نه وایو چې په افغانستان کې د بې سوادۍ لامل دی ډېری کسان مو لوستې دي خو دا فرهنګ داسې جوړ شوی ده چې استفاده له دې شیانو څخه کېږي مثلا انرژي دا انرژي باب چې موږ تاسو یې په افغانستان کې ځوانان پرې معتاد دي اکثره یې د مرکزي عصبي سیستم د تنبې سبب کېږي او همدا ده چې خوب خرابوي په وجود کې یو ډول تنبهي حالات رامنځته کوي یو ډول هغه فیزیولوژیکه ستړیا یا هغه نارمل ستړیا چې د موږ تاسو په وجود کې وي هغه له منځه وړي نو د دغو شیانو څخه استفاده بعضې دواګانې دي لکه مثال د خبرې ځوانان ډېری پرې معتاد شوي دي دا اوس په اډیکټولوژي کې یا د احتیاط په برخه کې تاسو یو څه وخت مخکې د NODC یو راپور خپور کړی و چې په هغه راپور کې ویلي وو په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه یوه کورنۍ له مواد مخدرو څخه اغېزمنه ده دا بالکل واقعیت ده په ځوانانو کې ډېری داسې دواګانې دي چې دوی ته مخدره توکي نه ښکاري مثلا ټابلیټکا مثلا پریګابلین مثلا ټرامادول د مثال په ډول باندې ډېری ځوانان زما غوري له دې نومونو سره به آشنا وي د مثال په ډول باندې ماریجوانا یا چرس یا نور دا ټول هغه شیان دي چې په مغزو کې د اکسایټیشن حالات یعنی تنبوهي حالاتونه رامنځته کوي زموږ ستاسو مغزه آرام ته نه پرېږدي موږ تاسو بیدار ساتي نو په همغه ده چې د ورځې په اوږدو کې بیا دوی ته مخارشیت او دا شی پیدا کېږي توصیه هم دا ده دې خلکو ته که چېرته له دې شیانو څخه استفاده کوي دغه نن ورځ دې پارک کړي که چېرته په انرژي او کول ډرینک یا دغه پیپسي او دغه مرنډا او دا شیان چې کوم په افغانستان کې ډېری مروج شوي دي خصوصا په دې روزه کې د دې شیانو استفاده زیاته وي که چېرې په دې شیانو معتاد وي یا له دې شیانو څخه استفاده کوي له انرژي او دې شیان نن دې دا شیان کته کې په ژوند کې د له دې څخه استفاده نه کوي د ورځې خوب دي ښه کې سوشل میډیا دې کمه استفاده کوي انشاءالله د ورځې مخارشیت به ورسي
ډیره مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکی هم لرو ستاسو د دوه خبرو په تړاو باندې بزه کېداس چې اول ستاسو خندغه پښتنه کوم ډیر لاندې کته سره ته وایي چې د تاسو یادونه وکړه چې د خوشاله د ځان د خوشاله ساتل لپاره یو نیورو ترانسمیټر چې هغه د هورمون کار ورکوي سیروټونین تاسو یاد کړئ دغه سیروټونین د تولید په خاطر باندې د لمر رڼا یا د ورځې رڼا خستل څومره مهم دي ستاسو په نظر ته دې تر څنګ چې د میلاټونین د را خوشی کېدو یا د تولید لپاره اته ساعت خوب مهم دی
بله ما مخکې مرحله خورو ویلې موږ تاسو چې کله د شپې ویده کیږو نو باید په داسې یو محیط کې ویده شو چې هلته تیاره وي رڼا باید نه وي ځکه چې میلاټونین په مغزو کې یو غوده لرو موږ تاسو دې ته وایي پاینل ګلاند یا پاینل غوده د دې غودې څخه همدا ماده په نوم د میلاټونین افرازیږي او بیرته سیروټونین له میلاټونین څخه تولیدیږي میلاټونین دی چې
سیروتونین تولیدوي. نو کچیر ته د میلاتونین سویه د شپې په خوب کې، یعنی که د شپې خوب مو موثره وو، د میلاتونین مقدار زیات افراز شو په مغزو کې، نو سبا د ورځې به زموږ ستاسو سیروتونین مقدار لوړ وي. نه یوازې سیروتونین، نور ډیری نیورو ترانسمیټرونه دي په مغزو کې لکه ډوپامین، نورپینفرین، اپینفرین او دا شیان دي چې ډیر به طبي بحث پرې نه کوو، نو د دې مقدار لوړیږي او همدارده چې د انسان مزاج، عاطفه او دا ورسره ښه.
او تاسو دغه توصیه هم کوئ اوریدونکو ته چې د ورځې باید رڼا ته، یعنی ډیر رڼا واخلي، لمر ته وګرځي؟
بلې، رڼا خو طبعاً د ستاسو د وجود لپاره یو داسې نعمت دی چې بدیل یې تر اوسه نه پیدا کیږي. زموږ ستاسو ویټامین ډي یوازې او یوازې د لمر د وړانګو یا د رڼا د وړانګو څخه سنتیز کیږي یا په وجود کې تولیدیږي، چې دا خو لازمه او مهمه خبره ده. خو خوب باید په رڼا کې نه وي، یعنی د ورځې خوب موثریت نه لري نسبت د شپې خوب ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، دغه مهم معلومات تاسې زموږ اوریدونکو ته ورکړل او موږ ډیر څه زده کړل. اوس هم ورځم، یو اوریدونکی را سره دی، دوی به راواخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. همدرد صاحب، د ډاکټر صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
دغه ماشومان په ډیر هغه کنه ذهني سکون نه لري، لوړکینې نه پامه توګه په کلو بانډو کې څنګه تهدیدېږي د خپل کورنۍ لخوا نه زوریږي. مثال خبرې، یو پیاله ماته کې په هغې سره په هغه ماشوم باندې وار کېږي کنه، یا پیسې غواړي مثال نه ورکوي، هغه دود دې ته مجبوره کې سوي وهي کنه. مثال نور د خوښې هغه خواړه نه ورسېږي کنه، اقتصادی مشکلات به پکې عموم کې ووایو کنه. دا هم په دوامداره توګه دا په دغه د ماشومانو په راتلونکي کې په دې اثر غورځوي. او پوښتنه مې دا ده کنه، چې بعضې انسان
بلې هم تر څه وبخښئ، ستاسې اواز قطع سو، که تاسو دا پوښتنه یو وار بیا تکرار کړئ.
د ما په اواز صحیح اوسه
اوس سم دی؟ وو
د ما پوښتنه دا ده کنه، مثلا هغه مخکې سوال خو دې واخیسته چې هغه ماشومان ځورېږي او کنه ذهني سکون نه لري.
بلېږي.
او بله پوښتنه مې دا وه کنه، چې دغه د سر ټکر یو انسان خوري، مثلا موټر ټکرېږي سر یې لګېږي، یا یو جنګ کوي په سر ګزار خوري کنه، سر یې ښیي او زخم هم خسته وي کنه، او دا مثلا دغه ګزارونه د دې سبب کېږي کنه. او بله پوښتنه مې دا ده له ډاکټر صاحب نه، چې بې حده مینه له یو چا سره یا له یو شي سره کول دا هم رواني تکلیف پیدا کوي کنه. او بل زمونږ دلته یو کلي کې یو سره لږ د ځوان چې هغه ښه مزدورین کوله، کار هم کوه، بچي مو دا ټول سنبالول، خو اوس هغه لږ څه تکلیف پیدا کړی دی، ښه ډېر دی ډاکټر یاره، نور نظام ته لیونۍ وایي نه، مثلا ورونه ورته دا وایي کنه، خو هغه سي مزدورینم په دې بازار کې ګرځي او ورځ تر بلې به تریږي کنه. صدق سره څه کول په کار دي؟ موږ سره څه وکړو؟ د یوان انسان په حیث هغه خپلو خپلوانو ته خو ما وویل، هغې ویل چې دا موږ بوج، ما ورته ویل یو مصروفیت ورته پیدا کړي، پتیانو مټیانو ته ځان سره بیایي. هغه ورور ما ته ویل چې دا خو کنځلې کوي او دا کوي او هغه کوي، نو لا دا خو جواب خو ما ورکړ چې دا یې دې حل نه دی، د خو ټوله زندګي تباه وبر ورځ تر بلې به تریږي. دغه څو وختونه مې د دې هیله چې وخت
مې د تاسو ډیر نه ونه. ډیر مننه همدرد صاحب، تاسو پوښتنې موږ واخیستلې، ډاکټر صاحب به ورته ځوابونه وایي. ډاکټر صاحب، تاسو به ان شاء الله د همدرد صاحب پوښتنې اخیستي. اوله پوښتنه د کوچنیانو په اړه وکړه، چې د کوچنیانو سره په کورنۍ کې یعنی ورباندې غوسه کیږي، چې هغوی بیا له بېلابېلو رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي، او بل د سر د لګېدو په اړه باندې دوی فزیکي چې فزیکي او څوک ضربه وویني د سر د ضربه، هغه کېدای سي دوی پوښتنه وکړه چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ کېدای سي، او بل کېدای زه نه سوم پوه چې دوی ویل چې د یو شي سره څوک بې حده مینه لري، آیا فکر کوي چې دغه په اوبسسیو کمپلسیو ډیسورډر کې راځي که نه، چې یو کار څوک بیا بیا کول غواړي؟
ما تقریبا پښتنې واخیستلې. یو خو دغه ورور د ماشومانو په اړه چې وویلې، نه یوازې ماشوم، له هر چا سره باید موږ تاسو ښې انساني اړیکې ولرو. ماشوم خو هغه څه دی چې زموږ ستاسو د کورنۍ د ژوند ښکلا ده، نو له ماشومانو سره ډېری په هوښیارانه شکل باید برخورد وشي په روزمره حالاتو کې. ګورئ، په ټول په دې ښه پوهېږي، دا زموږ زما ستا غږ چې ملالۍ خور څوک اوري، ټول په دې ښه پوهېږي چې په ماشوم لاس پورته کول، ماشوم وهل، دا په دې معنی ده چې په هر لاس پورته کولو کې د هغه د ژوند یو هغه مهم حالت ورڅخه اخیستل کېږي، یا د ده د ژوند تر ټولو هغه یو مهم څه ورته ویلی شو، هغه مهم کردار باندې ته لاس پورته کوي، د هغه په یوه وړتیا باندې ته لاس پورته کوي. نو که هوښیارانه برخورد ورسره وشي، دوی په تشویقي بڼه باندې هر کار ته تشویق شي، دوی ته د هرې خبرې جواب ورکړل شي، دوی د هرې خبرې په اهمیت باندې پوه شي، د هرې شوخي ګوري، دغه ماشومان په خپل فکري لحاظ یوه دا وړتیا لري چې تر ویلو ډیر په کولو باندې عمل کوي. مثلا که یو څوک ورته ووایي چې دا ګیلاس د شیشې دی یا دا پیاله د شیشې ده، نو که دا په مځکه ولویږي ماتیږي، دوی دا خبره دومره نشي درک کولی. اما که عملا ورته دغه پیاله ته واچوي او ماته شي، نو دی دا خبره ډیره ښه ذهن ته سپارلی شي. نو هر کار مو باید عملي بڼه ولري، عملي شکل باید ماشوم ته مختصر وښي، په عملي شکل باید ور وښودل شي چې ګوره، په ښار او بازار کې ته وینې چې دغه خلک دي، مثلا یو څوک مزدوري کوي، یو څوک کراچی وانی کوي، یو څوک معتاد دی، هغه د په موادو مخدرو اخته دی، هغه د په کونج کې پروت دی، لباس خراب دی. نو که ته درس وایې داسې نه کېږي، که ته درس وایې لکه دغه غږ یې چې اورې ملالۍ خور غوندې، داسې یو څوک بشي. که ته درس وایې نو داسې یو څوک بشي لکه ته مو چې وروسته وې ډاکټر بشي، لکه داسې څوک بشي لکه زموږ ستاسو کور چې جوړ کړي انجینر شي. نو داسې عملي په بڼه په عملي شکل سره باید له ماشومانو سره برخورد وکړل شي. په ماشوم لاس پورته کول د پی ټی ایس ډي سبب کېږي، همغه تاسو چې ورته ملالۍ خور اشاره وکړه، پوسټ ټروماټک سټرس ډیسورډر، او بل دا ده چې په دوی کې فوبیا، سوشل انزایټي او سوشل فوبیا یعنې پیدا کېږي. دوهمه خبره وابستګي، یا له یو شي سره له حده زیاته مینه کول. مینه کول که هغه له انسان سره وي، یا هغه له یو مادي سره وي، له یو شي سره وي، له هر شي سره، دې ته موږ په رواني لحاظ باندې وابستګي وایو، یا اډکشن ورته وایو. نو که چیرته دا داسې وي چې عاقلانه وابستګي وي، عقلي وابستګي وي، دومره ستونزه نه جوړوي. اما که چیرته داسې وي چې منطقي نه وي دا خبره، نو بیا په آینده کې لانجی او جنجالونه راپارول کېږي، په آینده کې د دوی رواني حالت د دواړو جانبو به خرابېږي. زه پوهېږم تر ډېره بریده دغه ورور یوې داسې موضوع ته اشاره وکړه، په انسانانو کې د مینې محبت، یا د دوی په منځ کې د مینې رامنځته کېدل، دا یو بیل بحث دی چې په دې باندې به بیا که خیر او ژوند و موږ تاسو په یو بله برنامه کې بحث وکړو. خو
بله
او راځم درځي مراله
بلې و ستاسو ژغ راځي مهرباني.
او خو تر ډیره دا وابستګي او دا احتیاط چې کوم دی، دا باید عقلانه وي. دوه هم له یو شي سره زړه بندول، او له هغه نه خپل فکر نه اړول، یا د خپل فکر په اړولو کې ناتوانه کېدل، دا او سی ډي یا اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر یا وسواسي جبري امراض دي. په جبري شکل سره، په تکراری شکل سره د دې یو عمل یا د یو فکر په ذهن ته راوستل، او دا خپل ځان له دې فکر نه شي خلاصولای. چې دا جدا بحث، ان شاء الله په خځو کې نسبت واقعیت سړیو ته ډیر دي، په دې باندې به هم بیا په جدا کې مختصر بحث کوو.
مننه ډاکټر صاحب. او د اخیری پوښتنه به په دغه اړه باندې درڅخه وکم، چې که څوک داسې یو کار کوي چې بیا بیا ورته ځان یعنی مجبور احساسوي چې بیا بیا عمل باید تکرار کړي، لکه د نوکانو په غاښونو باندې پرې کول، یا هم داسې ځینې کارونه لکه چې هغه په دغه برخه کې تاسو کولای شئ چې نور هم زموږ اوریدونکو ته یو څه تشریح ورکړئ، چې د دغه د پاره دوی څه کولای شي، کوم ډاکټر ته باید مراجعه وکړي؟
هو دا جبري وسواس یا موږ ورته اوسیډي وایو اوبسیشن کمپلسیو ډیسوار ده. دوه بود لري د کلینیک له نظره، یو بود یې عملي دی بل بود یې فکري دی. په عملي کې لکه تاسو چې وویلې، دی یو عمل بار بار اجرا کوي او له دې عمل څخه ځان نشي خلاصولی. د مثال په توګه له خپل جیب څخه پیسې راوباسي او دا شمیري بیا یې په جیب کې ږدي، یا دا چې دروازه یې کلس کړې ده بیا راځي دا کلس بار بار چک کوي چاهې دا کلس څوکه خلص نه شي، یا دا چې لاس مینځي وایي لاس مې پاک نه دي بیا ځي لاس مینځي بیا ځي لاس مینځي، یا دا چې ماشومان ته حمام ورکوي یا وی لمبوي وروسته بیا ورته فکر پیدا کېږي چې ولاد هلته چې پاک نه شو بیا ځي، یا مثال یو ټوکره یو ټیکه یو شیل کالي مینځي بیا ورته فکر پیدا کېږي دا لکه چې پاک نه شو بیا. دا یې هغه عملي بود ده او یو یې فکري بود ده. په فکري بود کې مریض یو فکر له خپل ذهن نه نشي لرې کولی. دا فکر ممکن د جنسي اړیکو وي، دا فکر ممکن د یو وابستګي وي له یو چا سره، دا فکر ممکن د عقایدو وي.
ش ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوس هم د خبرونی وخت نور پای ته رسیږي. تاسو ته مننه کوم. سلامات اوسئ چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی وخت هم نور پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.